السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل به په لاندو خبرونو وکړو له پلازمینې کابل پرته د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې نن د کانکور ازموینه پیل شوه. د سږ کال په کانکور ازموینه کې نږدې 1.5 لک د 12 ټولګیو فارغان برخه لري چې 15% نجونې دي. له دې ډلې به 115,000 کسان د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي. د سږ کال کانکور ازموینه داسې وخت اخیستل کیږي چې طالبان واکمن دي او له واکمنېدو سره یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د دولت وزیر هنار ابانی کار د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویس سره په اسلام آباد کې لیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پر ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې دواړو د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر ښه والي ټینګار کړی دی. بیان زیاتوي کار له ویس سره د سوله ییز سوکاله او باثبات افغانستان لپاره د اسلام آباد ژمنه تکرار کړه. د کانادا د کډوالو چارو وزیر خبر ورکړی چې 315 افغانان پرون له اسلام آباد کانادا ته انتقال شول. شان فریزر په خپل ټویټر لیکلی چې په دې سره کانادا کې د تازه هستوګنو افغان کډوالو شمیر له 20,000 اوښتی دی. کانادا د شاوخوا 40,000 افغانانو د وربللو او هستوګنولو ژمنې کړې دي. جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي دوه بالستیک توغندی آزمویلی دی. د جرمنی ډی پی خبری آژانس نن ویلی پیونګ یانګ دوه توغندی له سامسونګ سیمې نه د جاپان سمندرغاړي ته توغولي. د جاپان د صدر اعظم دفتر په یوټویټ کې د شمالي کوریا لخوا پر لپسې توغندی د نه منلو وړ بللی دی. د ملګرو ملتونو په یو پریکړه لیک کې شمالی کوریا د هغو بالستیکی توغندیو له توغولو منع کړي چې هستوي سرګلولې لیږدولی شي. وروستی خبر هم دا چې د ادبیاتو د نوبل جایزه فرانسوي لیکوالې آنی ارنو وګټله. میرمن ارنو د فرانسې د نورماندی ده او په لیکوالۍ سربیره د پوهنتون استاده هم پاتې شوې ده. د نوبل کمیټې نن اعلان کړی چې آنی ارنو د خپلې زړورتیا او ځیرکتیا په خاطر دا جایزه ګټلې چې توانېدلې په خپلې لیکوالۍ سره ذهنی محدودیتونو ریښې وسپړي او حل لارې ولټوي. له ازادي راډیو خبرونه واوریدل. کولای شئ دغه خبرونه په تفصیل له ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ او ولولئ. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په کابل نه پرته نن په افغانستان کې د کانکور ازموینه پیل شوه.
نن سهار مو رسمن دا پروسه په 30 ولایتونو کې پیل کړله. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې ازموینې تنظیم شوې دي.
د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیا پروګرام یا UNDP یو نوی راپور کې راغلی چې افغانستان له لوی او مخبزوړ اقتصادي حالت سره مخ ده. په دغه راپور کې زیاته شوې چې په تیرو 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد 15 میلیارده ډالر زیان کړی او 10 کاله تاوان لیدلی دی. کارپوهان څه وایي؟
حقیقت دا دی چې موږ یو مصنوعي اقتصاد درلودلو چې رونق یې د خارجي مرستو پر بنسټ و.
په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ درکړو چې اروپایي ټولنه هوډ لري چې په روسیې باندې نور بندیزونه ولګوي. که وخت د اورزګان رپورټ بیا درته خپور کړو چې هلته خلک د سیم کارتونو په اخیستلو کې ستونزې لري.
دا وایسته والا راځي، هغه وایسته والا راځي، هغه وایسته والا راځي، ورته سیم کارت دی وړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. له پلازمینی کابل پرته د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې د کانکور آزموینه پیل شوه. که څه هم په دې اړه کوم رسمي مراسم نه ونیول شوي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي د سږ کال کانکور آزموینه درې ورځې دوام کوي. د رسمي شمیرو په اساس په دغې آزموینه کې 150,000 د 12مو ټولګیو فارغان برخه لري. نږدې 15% نجونې دي. د 12مو ټولګیو یو شمېر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په آزموینه کې ګډون کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
په افغانستان کې د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ لاندې د امنیتي ګواښونو سره مل لومړنی کانکور آزموینه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي له معمول سره نن 8 بجې له پلازمینې پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د کانکور آزموینه پیل شوې ده. د لوړو زده کړو وزارت د آزموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش آزادۍ رادیو ته وویل چې آزموینه د ګډونوالو د شمیر پر بنسټ تنظیم شوې ده.
نن سهار مو رسمان د پروسه په 3 ولایتونو کې پیل کړله. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې آزموینه تنظیم شوې دي. مو یو تعداد ولایتونه لرو چې هغه کې د مو د ګډونوالو شمیر کم دی، هغه په یو ورځ باندې تنظیم دي، او داسې ولایتونه لرو چې تعداد او طالبانو متوسطه کچه کې دی، هغه مو په 2 کې تنظیم کړی، او هغه لوی ولایتونه مو په 3 کې تنظیم کړی دي. او د کارمندې لپاره کړی دی چې تعداد کم وي ښه مدیریت کیږي.
د وی ټول ولایتونو ته د کانکور د ازموینې د اخیستلو ټیمونه لوړاندې رسیدلی دي، او دغه ازموینه به په ښه شکل واخیستل شي. د نوموړي په خبره د کانکور په سګنی ازموینه کې نږدې 150,000 زده کوونکي برخه اخلي چې 15% انجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې شمیر ګډونوالو به 115,000 د لوړو زده کړو موسسو ته جذب شي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر د معلوماتو پر بنسټ له دې وروسته به د روان میزان یا تلې میاشتې په 1 نیټه په کابل ښار، او دغه شان د همدې میاشتې په 9 به د کابل د ولسوالیو او هغو کسانو نه چې په ولایتونو کې له ازموینې پاتې دي او وروسته یې نوملیکنه کړې ده د کانکور ازموینه واخیستل شي. په همدې حال کې د 12مو ټولګیو یو شمېر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي. د امنیتي اندېښنې وروسته له هغې دي چې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ دشتبرچي سیمه کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په خونړي برید کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ یو نامه د راپور پر بنسټ 53 ګډونوال پکې وژل شول، او 113 نور پکې ټپیان شول. په دې مرکز په داسې حال کې حمله وشوه چې سلګونه زده کوونکو د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. د کاچ ښوونیز مرکز یوې ګډونوالې مریم چې د پیښې په ورځې هلته شتون درلود آزادۍ راډیو ته ویل هیڅ پیښه د دوی د زده کړو په وړاندې خنډ نه شي جوړېدی.
نه پکې نسته، هیڅ مانی وجود نه لري. زه ولې باید ازموینې ته ولاړه نسم؟ ولې باید زده کړې ونه کړم؟ که د مرګ له ویرې وي نو مرګ خو خامخا یوه ورځ راځي، او دا به څومره ښه وي چې د زده کړو پر مهال درته راسي. نو زه له ټولو ستونزو سره سره د کانکور په ازموینه کې برخه اخلم.
دا وایي که څه هم په ذهني ډول ښایي هغسې تیاری ونه لري، خو په خبره یې که سږ کال یې د خپلې خوښې نمرې ترلاسه نه شوای کړی، کال ته به بیا د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي. د کانکور یو شمېر نور ګډونوال بیا د طالبانو له حکومته غواړي چې د ازموینې په اوږدو کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تازه په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور د کانکور ګډونوالو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی و. د سکل کانکور ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، او له واکمنېدو سره یې له 6 ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو د سازمان پراختیايي ادارې UNDP د یو نوی راپور له مخې افغانستان له لوی او مخ په ځوړ اقتصادي حالت سره مخ دی چې یوازې بشري مرستې ستونزې نه شي حلولی. د دغې نړیوالې ادارې د 2020 کال په راپور کې چې تازه خپور کړی دی ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد 15 میلیارده ډالره زیان کړی، او دا هغه څه دی چې برابرول یې 10 کاله نیولی وو. طالبانو په دې اړه باندې البته دغه راپور په ارتباط زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
متاسفانه دولت مونږ ته اجازه نه ورکي چې کار وکړو.
دا مېرمن یو له هغو افغان مدافع وکیلانو ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته یې خپل دنده له لاسه ورکړې ده. د مدافع وکیل د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، خو وایي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د افغانستان د عدلي وزارت په چوکاټ کې د مدافع وکیلانو د ټولنې غړې وه او په دې برخه کې فعالیت کوو. د اغلی زیاتوي اوس چې وزګار ده د بیلابیلو ستونزو سره مخ ده.
زه تقریبا څلور کال کېږي چې د عدلي او قضایي په بخشو کې کار کوم، خصوصا وکالت کې. متاسفانه اوس مونږ د پاره اجازه نشته چې کار وکړو. مونږ ډیره هڅه کړې چې وزارت عدلیه سره خبرې وکړو او یا ستر محکمه سره. خزینه غ پخوانی کارمندان چې پدلی او قضایی کې کار کوي هغه ته اجازه ورکړي چې به هم خپل کارونه پیل کړي. متاسفانه هغه یې اجازه ورنه کړ. قاضي هم ټول خزینه او نارینه منفق دي، سرنوالانه موس په خپل کورونه کې ناس دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان پراختیايي پروګرام UNDP د یو تازه راپور په خپرېدو د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دغه هیواد مخ په ځوړ اقتصادي حالت او ستونزې یوازې په بشري مرستو نه سي حلېدای. UNDP په دې راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه نیټه یې خپور کړی ویلي چې لتیر 2021 کال د اګست میاشتې له نیمایي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د 2022 کال تر نیمایي تر 20,000 دندې له منځه تللي چې 2.8% یوازې د پوهنې وزارت خزینه کارکوونکو دندې دي. دغې نړیوالې ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال د اګست وروسته په تیرو 12 میاشتو کې د عامو خلکو د ژوند هغه اسانتیاوې له منځه تللي چې په تیرو 12 کلونو کې د برابرولو لپاره یې کار شوی وو او 15 میلیارد امریکایي ډالر یې زیان کړی دی. د خوراکي توکو بیې چې د لوږې څخه د ژغورنې حداقل کالوري یې برابروله 15% لوړې شوې. د وړو پورونو سکتور نږدې له منځه تللی چې بېوزله او خزینه پور اخیستونکي سخت زیانمنې کړي دي. د دغې ادارې معلومات ښیي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې نږدې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې او جدي کچې سره مخ دي چې د تیرو دریو کلونو په پرتله 2 برابره لوړه ده. د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي اداره داسې مهال دا راپور خپروي چې تر دې وړاندې هم د همدغه سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې دا مهال شاوخوا 25 میلیونه افغانان د بېوزلۍ او لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو سره هم وخت په وخت ډیری عام افغانان د خپل ژوند د سختیو او بیکاری له امله د خپل اقتصادي ستونزو په اړه شکایتونه شریک کړي دي. د یادونې وړ ده له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د تیر حکومت اکثریت کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د بیکاریو له امله خلک له شدیدو اقتصادي ستونزو سره مخ او په ماشومانو کې شدیده خوارځواکي هم رامنځته شوه. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي پروګرام هم په خپل راپور کې ورته اشاره کړې ده. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو سازمان د دغه ادارې د خپور شوي راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. وړاندې زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. وړاندې د نورو طالب چارواکو په ګډون ښاغلي مجاهد هم په ځلونو د نړیوالې ټولنې د افغانستان د اقتصادي کړکېچ د حل لپاره د بشري مرستو غوښتنه کړې ده.
و موریدل چې د افغانستان اقتصاد د ملګرو ملتونو د UNDP د یو راپور په اساس 15 میلیارد ډالر زیان کړی په تیر یو کال کې، او د دغه زیان د پوره کولو لپاره شاوخوا 10 کلونو ته اړتیا ده. یعنی دغه پیسې په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته زیرمه شوې وې چې اوس یې تاوان کړی دی. په همدې ارتباط عصمت ساروان د اقتصادي چارو له متخصص ازرخش حافظي سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د دې راپور چې وایي د افغانستان اقتصاد په 12 میاشتو کې د 10 کلونو بریاوې له لاسه ورکړي، مطلب څه دی؟
دا په دې معنا ده چې حقیقت دا دی چې موږ یو مصنوعي اقتصاد درلودلو چې رونق یې د خارجي مرستو پر بنسټ و. یعنی هغه مالفات چې د واقعي اقتصاد وي چې په هر حالت کې کار وکړي او سیستم وي او نظم وي او سم بنسټونه وي، دا نه و. کله چې مرستې بندې شولې او بینلري اړیکې وشکېدل نو هغه مصنوعي اقتصاد هم نسکور شو. بانکي سیستم د بینلري مناسبات څخه بې برخه شو او هغه مرستې چې عادي او انکشافي بودجې بشکولولې هغه هم ختم شو، او هغه پروژې چې جوړ شوي وي هغه هم منتننس درلودل، یعنی حفظ و مراقبت اړتیا درلودل، یا یوه برخه جوړ و نور برخه جوړې نه وي، دا هم په ټپو دیدل. او دا نوی حکومت چې راغی د سیاسی اختلافات پر بنسټ دنیا یې سره لري او پر سپید نه دی پیژندل شوی او نش کولای چې د ملي منابعو څخه ګټه پورته کړي او نور مشکلات هم شته چې د دنیا د مدرن مناسبات سره په ټکر کې ده. نو په دې خاطر باندې افغانستان د ټولو افغاني امکانات څخه بی برخه شو او په حالت ورسېدل چې تاسو ما په ان لاس کال نه بلکې تقریبا شل کاله یو شکاله شاته او تمبول شو. اوس مهال خو چې نشته دي، اوس مهال خلک دی بیوزلی څخه خپل مشمان خرڅوي، خپل آزاد دی بدن خرڅوي.
تاسو دې مصنوعي اقتصاد یاد وډه وکړه او دې بهرنیو مرستو او تر دې رمو دې اقتصادي بیچارتیا دلیل امدغه مسائل وبلل، لیکن دې یو ان ډی پی پر راپور کې دې لکاره دې شزو محرومیت یادونه هم شوه دا او وای چې یوازې لدی کبل دې افغانستان اقتصاد یو میلیارډ ډالر تاوان کړی دی.
او دا خو یو پیچلې خبره ده، دا باید وصل شي او دا ایسایي باید دقیق وي. ملل متحد هم دا سروي کوي، یو سروي داسې دی چې د 30 میلیون انسانانو په سازیتوب 30,000 انسانانو سره یا 30,000 انسانانو سره مصاحبه کوي، انجوګانو ته پیچې ورکوي چې سروي وکړي او بیا نتیجې خپروي. د افغانستان د ښځو ونډه په اقتصاد کې تقریبا تر نیمایي څخه زیات ده، دا یو میلیارد نه دی زیات دی. په دې کې پټرول، په کلو کې، په بندو کې، په حیواني محصولاتو کې، په باغداري کې، په سبزي کې، په میوجاتو کې، په کروندو کې د خزه ونده تر نارینه څخه زیات
دی. اما د دې اشاره شاید یو ته په دې خاطر نه وی چې حقوقي لا هم امغه کار چې په خوای کاو وسیم کوي، لیکن هغه چې په خارونو کې په کار بوختي
دی متاسفانه ډیر نه کوي، ځکه چې کله چې مارکیټ د قالی لپاره نوي او ګلم لپاره نه وي نو بیا نه تولیدي، چې تولید چې خرڅلاو نه وي تولید هم نه وي، نو ادم په تبدیلی دی او د وچکالی لمخه ډیر کروندې هم ویجال شول لبین لار کو پر صورت. یعنی اساسي مسله دا دی چې د مدرن خزو چې کم په شخارون کې اوسیدل د هغه وند په اقتصاد کم زیات وی. زمونږ د اوتاق په چوکات کې د مخکې د شورای زنان تجارت پیشه په نوم یو شی او بیا فدراسیون زنان تجارت پیشه او بیا اوس اوتاق تجارت زنان تجارت پیشه او صنایع شتون لري، خو دوی اکثرا تجارت نش کولای ځکه چې ډیر قوانین، شرعي قوانین د طالبان لخوا نافذ شوی دي.
د اقتصادي چارو له متخصص ازرخش حافظي سره مو د اسمت ساروان مرکه واورید چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د یو ان ډی پی پرختی ادارې د ورستی راپور په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوښتست اروپایي ټولنه هوډ لري چې په روسیې باندې نوي بندیزونه ولګوي، دا ورسته له هغه چې روسیې د اوکراین ځینې سیمې له ځان سره ملحق کړې او لا هم هغه جګړه روانه ده چې په ژلونو یې د درېدو لپاره غږ پورته شوی دی. جزئیات له احمد شیبر اورو.
اروپایي کمیسون اعلان وکړ چې د اتحادیه پر اوکراین د روسیې د پوسی یرغل په خاطر پر دې هیواد نور بندیزونه تصویب او اجرا کوي. په نویو بندیزونو کې د پولادو او ډیجیټل ټکنالوژۍ په صنعتونو کې له روسیې سره په معاملو کې محدودیت، د روسیې د هغو تیلو د بیې ټاکل چې د سمندر او د اروپایي هیوادونو په بیړیو کې درېمګړي هیواد ته لیږدول کیږي. د اروپایي اتحادیې د پریکړې بل برخه د روسیې د دفاع وزارت د نورو چارواکو او هغو مسؤلانو بایکارت ده چې د اوکراین د غصب شویو سیمو په ټول پوښتنه کې برخه لرله. د اروپایي کمیسون رئیس اورزلا فون در لین د اروپایي اتحادیې د مشانو د دې پریکړې د هرکلی ترڅنګ وویل د پوتین د جعلی ټول پوښتنې نتیجې او یا له روسیې سره د اوکراین د خاوري او ځای کې دا هیڅ کله نه مني. که د اروپایي اتحادیې هیڅ غړی تر وروستیو شیبو اعتراض ونه کړي، ټاکل شوی دی چې د نویو بندیزونو متن نن رسما تصویب او خپور شي. د اروپایي اتحادیې د بندیزونو تصویب د ټولو غړیو هیوادونو موافقې ته اړتیا لري، خو داسې ښکاري چې ځینې غړي د روسیې په وړاندې لا سخت دریځ لري او بندیزونه کافي نه ګڼي. پولند او د بالتیک جمهوریتونه پر تصویب شویو مواردو سربیره د انرژي په برخه کې له روسیې سره د همکارۍ د بیخي ختمېدو، د روسیې د الماسو د وارداتو د تحریم او د روسیې د اورتودوکس کلیسا د مشر د تحریم غوښتنه کوي، ځکه چې هغه د پوتین نږدې متحد دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست ویو. اول به ورشو کندهار ته. وروستیو روغتونو د کندهار په زراعتي ولسوالیو کې تازه میوې ته سخت زیانونه اړولي. ځایي مسؤلان وایي د دغو روغتونو له امله د 950 کانالونو او 22 چکډامونو په شمول په زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه هم تخریب شوي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د زیانمنسو سیمو یوې د ډنډ ولسوالۍ د خوشاب زراعتي سیمه د چي د کندهار د نورو سیمو په شمول دلته هم تازه میوه په ځانګړي توګه انګورو ته سخت زیان اوښتي. کاربندګر او باغلرون کې وایي ورستوي سیلابونو او بارانونو سخت زیانمن کړي چې د تازه میوه په ګډون د حاصلاتو زیاته برخه لمنځتللې او شای خپل لګښتونه هم پوره نه کړای شي. باغلرون کې پر موسسات او نړیوالو ځخ کوي چې په دې سخت وخت کې د افغانانو لاسنیوي وکړي.
ګردشان ته تاوان ورساو شر ډیر نو ګرد دغه د مومنانو ګرد ملا او ګرد دغه ته ګوري نو ګرد داسې کړ داسې ختم یې کړ. د خې څلورمه اسایل هم نه ده پات د مخ په شلا کې اجاره کړي اوس په 3 لک څلور لک لانی اجاره کړي او نه خرڅېږي نه جوړي. نو خو انګور یې داسې کړ داسې خوړین یې کړ ګرد راته یې کړ داسې چې وس دا تاک تلاس وړي داسې تور شرارې دي ګرد تویږي. څنګه مونږ دغه چې د خلکو سره کومه کوکې همکاري وکړي دا خلک ګرد در بدرګي ګرد کاله په دغه تخاریق شته دغه داس.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولان هم نه چی ورشتونو باغونه ځپلی او لامل د تازه میوه صادرات په بیساری ډول کم سی بی. د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی رئیس محمد سیک مومن وایي د ورشتونو لامل د باغلرونکو ترڅنګ سوداګر هم ځانمندي چې د طالبان حکومت باید د سوداګرو د تعرفې او جوازونو په برخه کې د 2 کلونو لپاره مالیه معاف کړي.
موسمي بارانونه نه و چې په وخت بارانونه وسته په بارانونه چې هغه بارانونه چې د تاونه ورسره ډېرې شاوې کوټونو سوالي تر سوالي دي جړېول سوالي تر سوالي دي باراندابول سوالي تر سوالي دي او نور هم هغه سوالي چې زراعتي سوالي دي کله دندو د سوالي چې هغه زموږ هم جوش دي چې دغه هم جوش والا ډېر توان سي دي انګور والا ډېر توان سي دي خطر دي دا چې په ټول بیا نور په افغانستان کې نه راوړي چې همه ځاني هم باندې توان نه رسوي دي یوازې باندې نه دي چې د خلکو باغونو باندې توان نه رسوي.
پاین وخت کې طالب مسلمان وایي ورستوي سیلابونو او بارانونو د کندهار په یو شمیر ولسوالیو کې په زرګونه جریبه ابي او للمیز مکه او باغونه تخریب کړي دي. د کندهار د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن شمس وایي دغه ورشتونو د کندهار 950 کانالونه او 22 کوچنی دوبو دیمونه هم لمزوبړي چې د همکارو موسسات سره په همغږي د کرهنی په برخه کې ځانمنځو خلکو سره د مرستې په مخه سروي روانه کړي.
1950 بمځکه ابمځکه مکمل تخریب شوی دی او وسو یو تجربه لمځکه مسمر باغونه یو سده یو څلور تجربه او غیر مسمر باغونه 300 تجربه مسمر درختی 1390 تخریب شوی دی او غیر مسمر درختی 900 په حدود شاوخوا کې کانالونه یا کاریزونه چې موږ تعبیرو په مجموع کې 950 کاریزه مکمل تخریب شوی دی سیلابو وړي دي یعنی د استفادې وړ نه دي. کښنی چې کډمونه یا بندونه په حدود د 22 کې ویالې درودو څخه چې د ابیمځکو استفاده ځینې کېږي په مجموع کې 245 ویالې لمنځتللي.
د یادونې وړ ده چې ورستوي ورستونو د زراعتي ځمکې او میوه ترڅنګ خلکو ته ځاني تاوانونه هم اړولي وه. ځانمنسیبي کسان پر ټولو موسساتو او شتمنو ږغ کوي چې له دوی سره دې مرسته وکړي.
آزادي رادیو
وس باور شو د استرالیا سیدنی ته د استرالیا په سیدنی کې سخت ورښتونه کیږي پراتلونکو درې ورځو کې د نورو سختو بارانو اټکل شوی چې د سیلون د بيدو خبرداري هم ورکړل شوی دا وپیژندنې ادارې وړاندوینه کوي چې د دې کال تر اخره به د سیدنی او شاوخوا سیمو هوا بارانی وي جزئیات په دغه ریپورت کې
د 500 میلیونو استوګنو په شهر کې دا باران لا هم روان دی د نیو ساوث ویلز ایالت د برنیو چارو وزیر سټیف کوک وایي چې په سیدنی کې به بارانونه پسې زیات شي چې د سیلونو د بهیدلو خطر شته
We've seen a lot of rain around Sydney today.
په سیدنی او شاوخوا کې نن د زیات باران شاهدان وو. خو له بده مرغه وضعیت به پسې خراب شي. د شنبه ورځ د سیدنی او د دې ښار د شاوخوا سیمو لپاره خطرناک ده.
د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې په راتلونکو درې ورځو کې به باران پسې ډیر شي. د پنځشنبې تر ماسپښین پورې پر سیدنی واتیا انچه باران ورېدلی وو. د کال په پاتې نږدې درې میاشتو کې د نورو بارانونو اټکل کیږي د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د سیدنی په شاوخوا سیمو کې درې ځله سیلونه راغلل چې په لسګونو زره کسان یې مجبور کړل چې خپل کورونه پرېږدي په استرالیا کې درې کاله مخکې بیا داسې وچکالي وه چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د 400 کسانو د مړینې سبب شوه تر درې زره ډېر کورونه وسوځېدل او 19 میلیونه هکتاره ځنګلونه زراعتي ځمکې او د شاورونو شاوخوا سیمې ویچارل شوی
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
څلور وشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سنگ
آزادی رادیو ته غوږ است اوس به ورشو کونړ ته ل کونړ په دغه راپور کې اوري چې هلته د طالبانو حکومت ویلي چې د ځنګلو پریکون کې هغه څوک چې ځنګلونه ته زیان رسوي دوی نیسي او په سزا به ورسوي په کونړ کې د چاپیریال ساتنې مسؤلین هم وایي د ځنګلونو پریکول بند کړي او څو تنه ځنګلوونکي په دې ارتباط نیولې دي تفصیل په دغه ریپورت کې
د کونړ یو شمیر وسیدونکو وای په ولایت کې په تیرو څ باندې دریو لسیزو کې د نخترو سیړیو او نورو ونو شنه ځنګلونه پر برقی ارو پریښوي څ په قاچاقي ډول او څ هم د حکومتونو د مشرانو د امرونو او فرمانونو په وسیله لکونړ وستل شوی او د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته انتقال شوی دی چې د کار کونړ ته زیات زیانو ناړولې دي د دوی په خبره چی په یو شمیر سیمو کې ځایی اوسیدونکو ځنګلونه د قومي تړو او ناغو پر مټ ساتلې دي اوس چې طالبان واکمن شوي لری پرتو او ځنګل لرونکو ځایونو ته په وخت ځانونه رسولی شي نو ورته په کار دي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولسره همکاري وکړي د مانوګي ولسوالۍ د لچلام کلی وسیدونکې هدایت الله
د ځنګلات ساتل پر موږ ټول فرض دي ځکه دا ملي شتمني ده د ځنګل ساتنې په اړه کونړ ته خاصه پاملرنه وشي موږ هم خلک چې ځنګلات موږ پورې مربوط دي زموږ په کلو کې دي زموږ شاوخوا دي موږ سره پوره همکار یو
خو په کونړ کې طالب چارواکي به وي ورته د مشرانو څخه امر شوی چې باید هیڅ چاته د ځنګل وهلو اجازه ورنکړي او که هر چا ل امر سرغړونه وکړه ودینې سی او عدلی ارګانونو ته دی وسپاري د کونړ چاپیرل ساتنې مسؤل محمد رحمان صابر ازادي رادیو ته وویل د ځنګلونو پر وهلو بندیز لګولې او عملی کارونه پیل کړی دي د هغه په خبره چې سمو د وړاندې د مانوګي ولسوالۍ اړوند د ورادېش تنګي کې دوه تنه ځنګل وهونکې د پریکړو لرګیو او برقی رو سره یو ځای نیولې دي
چې کوم علاقه کې ځنګل وال شوی دی ترناو سر خاپیرو کندو کناکنی سر غزانو کچ او چاریګل سر چې د نورستان سره سرحد لري او تقریبا د مانوګي ولسوالۍ نه دغه ساحه ته لس ګټي پیدا مزل دي نو دوه چن ساکان والا چاغه تقریبا یو د فون اړولي او یو سلتلیر سلیپر او درش دانی به شونه ترې جوړ کړي دغه جوړ شوی لرګی ترې د مانوګي ولسوالۍ په غړندو هڅو ضبط شوی او دغه دواړه برقی چنسو والا نیول شوی ترڅو محاکمه شي.
هغه وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ملي شتمنۍ لمنځه یوسي او د کونړ ښکلا ته زیان ورسوي،
او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګلات قطع کړي، ځکه د یو خوانه چاپیریال ته ضرر او بل خوانه ملي شتمنۍ ختمول دي. د هیوادوالو څخه غواړو چې راځي په شریکه نور هم ځنګلات وساتو چې هم ملي شتمنۍ محفوظه شي او هم مو چاپیریال ښایسته شي.
کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وایي په خای په ولایت کې 3,16,000 هکتار ساحه په ځنګلونو پوښل شوې وه، چې دغه اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله، خو په تیرو نږدې 4 لسیزو کې یې یوازې د نخترو 30% ځنګلونه پرې شوي او په میلیونونو متر مکعب قیمتي لرګی یې له کونړه ویستل شوی دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوي. ورزو لنډو خبرونو ته ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان اقتصاد په 12 میاشتو کې د 10 کلونو بریاوې له لاسه ورکړي دي. همدارنګه له 13 اگست د 5 میلیارد ډالرو د تاوان خبره هم راغلی ده چې پوره کول به 10 کاله وخت ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د دولت وزیر هینارا بانی کار د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویس سره لیدلی او د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر ښه والي ټینګار کړی دی. له پلازمینې کابل پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوه. سږ کال په کانکور کې 1,500,000 شاګردان برخه لري. تمه ده 1,500,000 تنه جذب شي. او جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي 2 بالستیک توغندي وتوغول. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم د مخکخو خزو پروګرام واوري.
مخکخي خزي
درن دوستانو د مخکخ خزو خبرونه ته خراغلي. د کابل د دشت برچی سیمه په خوانیز مرکز د جمعه په ورځ په خنړی ځان مرګ بریټ کې تر ډیره هدا هغه جنکی ووجل شوې او ټپیان شوې چې دوی د کانکور لپاره آزمایښتي آزموینه ترغلی وي. تر دې بریډ وروسته د کابل په ګډون په بامیانو، غزنی او هرات ولایتونو کې مظاهره وشوه. مترزه خزو چې تر ډیره توري جامع اغوستې وي شعارونه ورکول چې په هنز موږ حق دی د هزارګانو نسل وژنه او دروي. نن په دې باس کوو چې ولې لهار لوري څخه تر ټولو زیات افغان مرمنې هدف ګرځول کیږي، ولې د زده کړې مخه نیول کیږي او هغه هم په دې اندازه چې په مرګ تمامیږي. لموږ سره ملمنی دي د لغمان د والی پخانی مرستیاله او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخانی غړي برېښنا صافي، او بل ملمنه مو د جوزجان ولایت د ټولنیزو چارو پخانی مرستیاله، مدني فعاله، د ښځو د حقوقو مدافع او افغان خبریاله سیما ستانک زیده. په تخنیکی برخه کې میر احمد صافي مرسته سره کوي. دوه ملمنو ته خرغلاست وایو ستړي مشي.
مننه، سلامت اوسه.
تر غوتی میرمنستانک زی خبرونه توسلیږي موږ تاسو په خپل خبري پایل کړو. په پایل کې ورن پښتنو کوم چې تاسو هم خبري است چې د جمعې په ورځ په دشت برچی کې په خوانیز مرکز باندې خونړی بریډ وسو. غواړم درته وایم چې په خوانیز مرکزونو دا ډول بریډونه تاسو څه پاکل وای او څوک د دې مسول دي؟
په افغانستان کې ټول بې دفاع شهیدان او ځانګړي ډول په دې وروستیو کې د کابل په ختیس کې په خونیز مرکز باندې د تنکیو بې دفاع بېګنا شهیدانو روح ته دعا کوم او فردوس جنت ورته د الله تعالی څخه غواړم. څلور لسیزې شو چې افغانستان کې جګړې له یوې خوا د هیواد غیر اقتصادي او ټولنیز بنسټونه زیربناوي او زموږ ټول هغه ارزښتونه له منځه وړي، او له بلې خوا کلونه شول چې هیواد کې ملکي او غیر نظامي بې دفاع او بې ګناه افراد وژل کیږي په مختلفو نیرنګونو په مختلفو طریقو، او له بده مرغه شواري یو دی چې هغه د اسلام مبارک دین او سپیشلی نام څخه ځار استفاده کیږي. لنډ هدف د دوی د اقتدار ترلاسه کول دي او هغه اوږد هدف د پردیو د ګټو د خوندیتوب په خاطر دغه وسلوال نښتې کیږي او دا وژل ډلو لخوا خلک وژل کیږي، که هغه ماشومان دي، که هغه لویان دي، که هغه ښځې دي، که هغه نارینه دي. د ماشومانو او تنکیو ځوانانو په تعلیمي مراکز او تعلیمي بهیر پر وړاندې هر ډول محدودیت او تشدد تازه یو سونامی او آفت نمبر کوم چې دا سونامی به زمونږ هر نسل، هر لسیزه، هر کال، هر میاشت، هر اونۍ او هر شیبه د سلګونو زرګونو لکونو او میلیونونو ماشومانو او تنکو ځوانانو اوسنی راتلونکی ژوند زپ یو د تبعی کندې ته به مونږ وړي. په لنډه کې که چېرته دغه بریدونه او دغه چاودنې د ځوانانو او د وګړو په فکرونو باندې بد اغېزه کوي، یا د هغوی په راتلونکي او سرنوشت باندې بد اغېزه کوي، له بده مرغه باید له دې واقعیت څخه سترګې پټې دي چې په اوږدو کې دا د ټول هېواد په سرنوشت او برخلیک باندې ناوړه اغېزه پرېوځي. ځکه د نسلونو روزنه د هېواد راتلونکي تضمین دی، او کله چې نسلونه ونه روزل شي په دې معنی چې د هېواد راتلونکي تور تام ده، تیاره ده، او دا باید مونږ ومنو چې زمونږ راتلونکي نسلونو د روزنې په ځای هغوی سره تشدد، هغوی سره خشونت او د هغوی له منځه وړل دا د یو هېواد تباهۍ لپاره کیږي، د یو هېواد د بدبختۍ لپاره کیږي، او د یو هېواد د راتلونکي د تیاره راتلونکي لپاره دغه عملونه ترسره کیږي.
دا رقم بریدونو نه وروسته کله چې مظاهرې کیږي میرمنې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې لیدلی وي، په دې اکلام وړم تاسو خبرې ولرمه؟
بله، هو، وروسته له دغه بریدونو زمونږ اکثره هېوادوال که ښځې دي که نارینه دي، ځوانان دي، دوی په انواعو اقسامو اعتراضونو باندې لاس پورې کوي. اکثرا په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې او همدارنګه دوی خپل اعتراضونه په مختلفو بڼو باندې څرګندوي، چې دغه وروستۍ حادثې یا وروستۍ پیښې هم زموږ د هېوادوالو د اعتراضونو، د مختلفو اعتراضونو سبب شول، چې د هغې جملې څخه د زمونږ یو تعداد زړورو ښځو هم دغه پیښه وغندله، او د راتلونکي لپاره د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره دوی غږ پورته کړو، او خپل د حقونو د تضمین لپاره دوی په اعتراضونو لاس پورې کړو. اعتراض خپله که مونږ وګورو دا د یوې کړنې یا معمولا ویلی شو یو سیاسي کړنې او مفکورې په مخالفت یو عمل دی. اعتراضات کولی شي په مختلفو بڼه ترسره شي، فردي بیاناتو په شکل یا پراخه تظاهراتو په بڼه. معترضین ممکن اعتراضونه د دولتونو یا حاکمه جهتونو د سیاستونو او یا هم د عمومي افکارو باندې د اغېز لپاره ترتیب کړي. خو که چېرته دغه اعتراضونه استمرار پیدا کړي، دوام پیدا کړي، په دوامداره توګه او سوله ییزه بڼه د خاصو اهدافو لپاره ترسره کیږي، لکه زمونږ په هېواد کې چې ترسره کیږي د خویندو لخوا، چې د خویندو د حقونو د یادې لپاره او د افرادو د اساسي حقونو د یادې لپاره ترسره کیږي، دا سپیشلی اعتراضونه دي. د اعتراضونو په وړاندې باید حاکم جهت فکر وکړي او خپله پالیسي، ځکه اکثرا د حاکم جهتونو او حکومتونو پالیسۍ د افرادو باندې چې دوی حاکم دي، د هغوی غوښتنو په اساس جوړیږي. دوی باید په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي، او دغه اعتراضونو ته په سپکه سترګه ونه کتل شي.
بله، ډیره زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. وړاندې تر دې چې بل میلمانه په خپرونه کې راوخلو، اوریدونکو ته به د خپرونې د واتس اپ شمیره وایو چې دوی په دې شمیره کولی سي موږ ته زنګ وهي او همدارنګه خپل پیغام پرېږدي او د خپرونې د موضوع په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړي. 00 420 21 40 شپږ سوه یو زموږ د واتس اپ شمیره ده. قدرمنو دوستانو، تاسو موږ ته زنګ راوهي او د جمعې په ورځ چې کومه خونړۍ حمله په دشت برچ کې وسو، پاکلې خپل دسترګو لیدلې حال له موږ سره شریک کړي. د خبرونې بل میلمانه هم له موږ سره واصل سوه. سیما جان ستانګزی، ستړي مشي، په خیر راغلی.
سلام علیکم، جوړ اوسئ، زه خدمت کوم.
ډیر زیاته مننه. راځو دې ته په پایل کې مل تاسو څخه اورو چې د جمعې په ورځ په دشت برچی کې په خوانیز مرکز چې کوم عمله وسو، او تر ډیره هدا انجونې پکې هدف وګرځیدلې، مړې سولې او ټاپیانې سولې. تاسو دې میرمنې په صفات غواړم تاسو خبرې واورم په دې اکله.
یو څه مکیږي او خرابې څه کې دا موږ په کلاکو الفاظو هندو نور موږ لګندل نه وکړم چې شوم یو نو ورته حق نو وګاندو بلکې باید دې لپاره عملی او کوټلي ګامونه او چا چې تاسو یو د حل لار دې لپاره پیدا کړئ. دقیقه د افغان بنوي د سمور بنوي د ځوان بنوي چې د جمعې د ورځې په بریټ باندې نه خپڅوي او نه ویژړوي باور وکړئ. ته هر چا یعنی په هر څه باندې فیسبوک یا مجازي صفحه کتلې هر یو خپل همدردي او خپل غوسه په دې برخه کې ښکار کړو چې دا وکړم د اندېښنې وړ ده. تر کله باید دا رقم موضوعات ادامه پیدا کړي او تر کله زموږ تعلیمي څانګې تر برید لاندې ونیول شي. یو ځل نه دوه ځل نه درې ځل نه بار بار دا عمل تکراري کړي له بعد مرغه چې دا هغه څه دي چې موږ ته مېرا
په ډیره بخښنه سره یو اوریدونکو د واتس اپ لارې لرو د خبرې به وورو بیا برتاس تر وګرځو. bale مهرباني
سلام احترام تقدیم استاسو ته استاسو اوریدل ته زمونږ ماجی عثماني د معلومه نه ده چې دا څه کوي دا ماجمان د زنانه د خزه لار باندې روانه ای از د مرګ نه خبر نه دي دا خو معلوم نه دي چې څه کوي جوړ کوي دا خو چا نه پښتنه وکړه کله اور خیرخانه کې شو کله اور مکتب کې شو کله لار کې دا خو دا چانه پښتنه وکړو.
فکر کوم دی اوریدونکو اړیکه پریسوله بیرته تاسو ته راځو میرمن صفی. فکر کوم بل اوریدونکو لرو bale مهرباني
خوردان تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر در سره پاډی کا کیم لغمان دا خو د سینه د سدا اخري نه دا یا ولی نه را کنه خورجان دا خو ګوره د سه مهمو جيو کیږي چې لکه د کرکټ هغه مطلب جمعهونه کنه دا یعنی نور پلانونه هم د خلق لري نو وای هغه مطلب د پلان د سپرو مړک ک پیاده وای د مال خینه خل نو موږ مرکیګو موږ مرکیګو کار سو کمړه کوي او کار چامړه کړي هم موږ مرسوي او مرکیګو او دې ما خې سو کم نشنی ولا زکه دا تمنه لوړ مورال لري دا خلق نو همدغه سي محکمه جینم لري او مونږه د سي وای سي ډیر نو هر رقم مخفي جینه دی هغه کوي تاسو نه مننه
bale ډیر زیاته مننه تاسو غاګ مو اورید یو بل اړیکم لرو به خپل ملمنې تر وګرځو bale مهرباني
السلام علیکم
علیکم سلام نو خپل راتوي
خورجان تاسو سلام تاسو ملمنې سلام کوم سبلا چې زه د کابل مې علیکم وای
درتوي چې په خوانیزو مرکزونو باندې بریډ پاکل تاسو سره ته وای آیا تاسو د پیښې شاهد وای کنه
دا خو به خې هیڅ انسانيت نه په مسلمانۍ کې ستنه په اسلام کې ستنه په کوبر کې دا کم ظلم بسوي نه به وسی زه داسې وای چې دغه پیښه په کټه سلس منټه مخکې راتیر سولم چې دغه بریډ دغه پیښه وسوله زما خپل ملګری چې ما مسایم دی هغه خوراکي ورکلی چې ما د مکتب ته ورشه وید کوم کور انسان ته ما ورشه وید جاج کیک چش شونځیت چورساوی میغه ته ما ول مال ته زه اخو ته بلاس یو سودا یم یو شمه را واخو برته براسو یعنی معنا کده ما وستل د ژوندم په خطر کې د بخمخه وسه در خاور لاندې ولې یا به نیم بدن وای نیم بدن غړي ودنه ولې چې بارا به یې پر تا توانی به پر ما توانی هغه څوک حقیقت خبر نس کولې ولې که وس څوک حقیقت خبر وکړي بارا د جه خل ژوند په خطر کې دي تر کوم چې ته حقیقت وای نس کولې نور ته وای هر څه معلوم نشي مثلا وا تور د شي جی اس پی
د تاسو غاک مو اوریده ډیر زیات مننه تاسو نه اوریدونکو ته یو جلبیا د خبرونه د واتس اپ شمیره وای نو لخواین دو څخه په ډیر درنخ سره یې لکه ولینجونو څخه لمیرمنو څخه چې د دې تاسو خپل خبرونه د زنګ را وه یا خپل نظر لمو سره شریک کړئ 00 3 2 1 4 6 7 د واتس اپ شمیره ده. دلته خپل پیغام هم پرې خوده لایسي او زنګ هم وهلای سي. راګرځ خپل ملمنو ته میرمن ستانک زید تاسو خبرې مې مخ کې پرې کړې ډیر بخنه غوړم ځکه د اوریدونکو اړیک مو راوخستلې خپل خبرو ته بیرته دوام ورکړي.
موږ همیشه غندل کړی دي همیشه مو تخفیف کړی ده وکړم دا یو ځل په نوو کې پیښه وا او هر افغان په دې باندې د دې متاسفانه متاسفانه د ایران د ماسو لپاره خلکو تم صحیح وو چې توی کړی په دغه افغان افغانانو وینه دومره بې قدره ده دومره بې قدره ده چې څو کسان خپل غوښ هم نه پیګرو نو دا وکړم چې سره
bale
نو کوم هر یو په دې موضوع باندې د پیږي خاصتي هدف د نننی نظام د خلک په همیشه په جهالت کې وساتي او همیشه دوی خپل حکم په د خلکو نه هغې مثلا له پوهې نه محروم وي. کله چې انسان پوهه ونه لري هغه استدلال نشي کولی، هغه یو چاته دلیل او دلایل نشي ویلی او په ډېر اسانۍ سره هغه غولېږي.
بله، ډېر زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. موږ د خپرونې نننۍ موضوع د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه هم شریکه کړې وه، هلته هم خلکو خپل نظرونه لیکلي دي. ورور نظر به ولولو، بیا به راوګرځو میرمن صافی ته. عبدالشاه عدیل لیکي د علم مخنیول دغو کړیو کار دی چې غواړي افغانان بې علمه پاتې شي. باید افغانان همت له لاسه ورنه کړي او خپل علم ته په هر ډول حالات کې دوام ورکړي. میرمن صافی، د دې ورور له نظر سره څومره موافقه یاست؟ آیا په داسې وضعیت کې چې په ښوونیزو مرکزونو برید کیږي، نجونې وژل کیږي، ټپي کیږي، آیا د افغانستان خلک به خپل همت له لاسه ورنه کړي، بیا به هم درس ته ورسي؟ سره توای په دې اکله
دغه د تعلیمي مراکزو باندې یا ښوونځیو باندې حمله د نن ورځ یا د یو کال خبره نه ده. هغه وخت ما خو په یاد دي چې کله مونږ زده کوونکو هغه وخت دغه جګړې یا دغه تشدد یو بل رنگ لرله چې په ښوونځیو باندې توغندي وشتل کېدله او زمونږ تعلیمي بهیر ټکنۍ کوله او خنډ سره واقع کوله. هدف دا دی چې په افغانستان کې له بده مرغه ډیره یوه ناولې جګړه جریان لري چې دغه، یعنی زه داسې ویلی شم چې افغانستان په دغه څلوېښت کلونو کې د ناامنۍ په بیلانس کې ساتل شوی دی. هم حکومت ضعیف ساتل شوی او هم په یوه معنا کې درته وایم، هم حکومت ضعیف ساتل شوی او هم مخالفې ډلې ضعیفې ساتل شوي، او هم دا ویلی شم چې هم حکومت قوي ساتل شوی او هم مخالفې ډلې. فقط موږ د یو ناامنۍ په بیلانس کې ساتل کیږو. دغه ډېره ناولې جګړه ده، ځکه ناولې جګړه ده چې جګړه ځانته اصول لري. مثلا د ملکي افرادو باندې باید تعرض ونشي، په ملکي تاسیساتو باندې باید تعرض ونشي. له بده مرغه ټول هغه اصول چې د بشرپاله حقونو هغه د نقض کړي دي په افغانستان جګړې کې، دا دې ته پام نه کیږي. البته ټول حقونه نقض کیږي او دا یو ناولې جګړه ده، غیر اصولي جګړه ده. او دا چې په دغه مراکزو باندې کوم چیرته د ورور د پښتنې پرابطه یا د نظر پرابطه زه خپل نظر څرګند کوم، واقعا زه هم نظر یې ځکه کچیرته زمونږ روحیه دغه جګړو یا دغه حملو یا يرغلونو ضعیفه کړی وای، کمزوري کړی وای، نو د نن نه شاید شل 15 کاله مخکې زه د ښوونځي مطالمه ومه یا زده کوونکی ومه. هغه وخت هم په ښوونځیو باندې بریدونه کېدل، توغندي وشتل کېدل. مګر موږ وکتل په دې اخر کلونو کې چې زمونږ لری پرتو سیمو ته د علم ډیوې لاړلې، هلته ښوونځی ایجاد شول، هلته متعلمین مکاتبو ته تلل، درس ویل، او ورځ تر بلې دغه علاقه او دلچسپي زیاتېدله. یعنی دښمن نشي کولی چې زمونږ دغه انګیزه چې د علم او دانش سره زمونږ علاقه ده، زمونږ دلچسپي ده، د افغانانو هغه انګیزه ووژني. ولې په لنډ مهاله کولی شي چې موږ مایوسه کړي، موږ مات کړي، موږ ګورو چې افغانان نظر د نور نړۍ د ملتونو په تناسب سره دوی روحیه شاید هغومره پیاوړې نه وي او ممکن روانې هغومره غښتلې نه وي لکه د نور نړۍ خلک چې دي. ولې هغه اساسي هدف چې زمونږ د علم او پوهې لاسته راوړل دي، دا نه شي کولی چې دوی له منځه یوسي.
بله، تاسو ته بیرته راګرځو، ډیره زیاته مننه. بیا د فیسبوک له پاڼې نه د یو بل افغان نظر لولو او د اغلی ستانکزی خبرې به بیا پاک له باندې واخلو. پښتون زلمی لیکي، ته جنگ پرستو ته د امن کیسې څله کوي، ته جنگ پرستو ته د امن کیسې څله کوي، دلته د ژوند حکم مباح، د مرګ واجب دی. او بل ورور نصیر رسا بیلی کی د زده کوونکو وژل د زده کړې وژنه ده. باسواده ماشومان او وګړي او پرمختللې ټولنه رامنځته کوي او د افغانستان دښمنان دا ډیوي نشي زغملی او په وړاندې مرګونی اقدامونه کوي. تاسو درته وایي میرمن ستانکزی، چې په خپل افغانان څنګه په دې وتوانیږي چې دغه ښه پوهیږي دا د افغانستان دښمنانو کار ده، درس نه پرېږدي، تعلیم نه پرېږدي، اوس دا د افغانستان خلک څه وکړه ده خپل دښمن ته داسې یو ځواب ورکا چې ورته وای چې نن څه کولای دي موږ په هیواد کې د علم ډیوی مړ کړی؟
دا څنګه هر اورات مبارزه کوي، دا څنګه د موږ هر لار هر دروازه مخکړل کیږي او بیا هم موږ مخکوران ته درو لختل مبارزه نه ستړي سوي نه، لختل مقاومت نه ستړي سوي نه، لختل علم د دیو د روښانول نه ستړي سوي نه. یو څه دا خپل د ښوراندوی کوي، څنګه هیڅ هم شاته نه زو مو شاته نه زو او پرمخ زو او د دښمن بیره هم لاندې نه ده د دښمن څه هم دار له هم دی نه لري هر افغان ټولنه باید همیشه په جهالت کې وساتل شي دا د دښمن واورې سفمن د پرون خلک نه دي تاسو هر خبرې ته ګډا کوله نن د نن نسل په دې باندې آگاهي حاصله کړي سوي دي زمونږ پیشرفت زمونږ ترقي زمونږ د هیواد د اقتصاد پیاوړتیا هر څه تر علم پورې تړلې دي دا خبره ما ځکه وکړله چې زمونږ یو شمېر افغانان ځکه تېره ورځ یو بحث و هغلته زمونږ یو جهادي ورور په دې باندې خپل اعتراف کوه زمونږ کله چې ګاونډي هېواد ته تللو مونږ ته ویلې چې تاسو ښوونځی ولزوئ ځکه هغلته کمونستان پرده کېږي تاسو سړک ولزوئ ځکه په دې لاره باندې تاسو چې هغه ځای کې مخکې یاست یا دښمن په دې سړک باندې په ډېر هوساینې سره تاسو راځي که چېرې تاسو سړک ولزوئ تخریب یې کړئ نو دوی تاسو ته نشي رسېدی تاسو کلینیک خرابه کړئ د دې لپاره چې تاسو د هغو مریضان په کلینیک کې درملنه ونه کړي او تاسو په راحتې سره وکولی شئ ژوند وکړئ دا هغه څه دي چې نن دوی خپل اعتراف کوي او وایي چې واقعیان یعنی نن موږ په دې پوهشوی چې ولې موږ استعمالولو او موږ وایي په ډېر هوساینې او خوشحالۍ سره دا منله چې رښتیا هم خبره خو دوی کوي اسلام خو دوی وایي بس دوی ته هر څه وایي موږ یې باید هغه عملي کړو نو د دښمن دار لاندې نه ده ځکه په سیستمیک شکل سره زمونږ علمی او تحصیلی او تعلیمی څنګ محروبوي له منځه وړي تر څو همیشه افغانان په جهالت کې وساتل شي خو داسې هره ورځ د افغان په وړاندې خصوصا په تعلیمي او تحصیلي څانګه کې خنډ جوړوي همهمره افغانان نور هم پیاوړي کېږي همهمره افغانان نور هم درېږي خپل حقوق ترلاسه کوي ځکه اسلام ځکه چې اولین آیت نازل شوی ده مسلمان لپاره ویل اقرا یعنی ولولا درې ځلې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویل من الاخوان اقرا ولې حضرت محمد ورته ځین نه سم ویل په اخر ځلې ورته ویل چې ولولا د خدای طرفه تاسو مشتمله نو کله چې اولین آیات لوستل وی هیڅوک د حق نه لري چې دا حق موږ نه واخیستل شي او یا یې واخلي همدغه راز حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خپل یو حدیث کې ویلي دي تاسو علم زده کړئ ولو که په چین کې هم وي نو هغلته د په چین کې به هغه وخت څه و ایا هغه وخت په چین کې اسلام و نه و ولې د همدغه عصري علومو لپاره یې ویلي دي چې نن زموږ یو شمېر کسان حضرت بابا وایي همدغه راز بیا یې هم ویي علم نارینه او خدمه فرض دی نه دی ویلی چې یوازې د نارینه علم نه دی په هر ما که چیرې موږ قرآن ولولو او د هغه نه صحیح پوهاوی ترلاسه د قرآن هر کلمه علم د قرآن هر کلمه د دې لپاره ویل شوی ده چې تاسو له دې نه استفاده وکړئ متاسفانه متاسفانه چې موږ له هغه نه استفاده نه ده کړې او نن موږ په دې وضعیت کې
بله ډیر زیاته مننه بله بله تاسو ته بیرته راګرځو یو ځل بیا به د خبرونه دی واتس اپ شمیره لوریدونکو سره شریک کو درنو میرمن ول تاسو خیله کو چې خبرونه ته زنګ راوي د خبرونه دی تاسو خپل خبرونه ده د تاسو خبرې پراته لسانسور خبريږي تاسو کولای شئ چې خپل د زړه خبرې د ازادي رادیو لارې د مخکخ خو خبرونه کې وړاندې کوي ټوله نړۍ ته د ازادي رادیو د مخکخ خو د خبرونه دی واتس اپ شمیره دا 00422143 په دې شمیره باندې مونږ ته امداووس زنګ راوهلی سي او هم پیغام پریښودلی سي خبرونه وروسته هم چې تاسو پیغام مونږ ته رسیږي نو مونږ بیا په بل خبرونه کې حتما تاسو ته نشرو میرمن صافی تاسو ته راګرځو امغه مخکنی پوښتنه بیا مطرح کوم د طالبانو له واکمنۍ وروسته شپږم ټولګي څخه پورته انجونې مکتب ته نشتلې لبلې خو لکه د جمعې په ورځ باندې چې دوی په ښوونیز مرکز کې راټول سوي د کانکور ازموینې ته آمادګی نیولې په انتحاری عمله کې مړې سولې او ټپیانې سولې بل اخره د افغان خځو سره سره روان دي او د دې تاسو په نظر څومره لوی ظلم دی
تعلیم حق په ټولو نړیوالو اسنادو کې او په ملي سندونو کې یو اساسي حق دی ټول وګړي پرته له هر ډول توپیر او تبعیض څخه د دې مستحق دي او دا یې حق دی چې باید د تعلیم څخه دوی مستفید شي. له بده مرغه لکه څنګه چې تاسو ویل، د یو کال څخه زیات وخت شو چې د افغان انجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې دي او خپل طالبان هم یا حکم جهت هم مستدلل دلایل د دې لپاره نه لري چې هغه قانع کوونکي وي د ولس لپاره او د خلکو لپاره. د مثال په ډول د اول ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، د هغې نه راتیر شو لوړو زده کړو لپاره پوهنتونونو ته انجونې روانې دي، خو په دې منځ کې دغه ځنځیر دغه کړۍ چې د تعلیمي د بهیر د بشپړتیا لپاره وضع شوې ده، دا غوسه شوې ده، دا ماته شوې ده. او طالبان هم په دې رابطه کوم نه یوازې مستدلل دلایل نه لري، بلکې په خپل هم دوی سره توافق د نظر نه لري. موږ او تاسو په رسنیو کې ولیدل چې خپل د طالبانو مسؤلین یو نظر باندې نه دي، په یو نظر نه دي، یو کس یو سوی بل مسؤول بل ډول څرګندونه لري. دا په دې معنی چې دوی هم د دې لپاره یو قانع کوونکی ځواب، یو داسې ځواب چې د څه دلیل چې دوی په وکولې شي په توافق سره استدلال وکړي نه لري. او دا په هیڅ ډول په موږ د تا موږ دا یو مشروع حق دی د افغانستان د خويندو او د انجونو، په دې باندې هیڅوک سترګې نشي پټولای که هغه د افغانستان په دننه وي او که په نړۍ کې وي. دا ظلم دی چې د افغان جنو په رابطه کېږي که چیرته دوی دا دلیل راوړي چې ولا نصاب کې څه مشکلات شته دي یا ماحول آماده نه ده. یو کال ډیر وخت دی، حتی یو ورځ د تعلیم څخه ممنوعیت یا د تعلیم په وړاندې محدودیت زیات وخت ده، ځای کول د وخت دي او پاتشپ یو کال چې دا ډیره موده ده. کچیرته دوی همداسې دوام ورکي او د نجونو د ښوونځیو مخه ونیسي، په راتلونکي کې به موږ د کډرونو کمبود سره مخامخ اوسو. موږ به ونشو کولای حکومتداري کې حتی دوی کېدای شي چې د ستونزو سره مخ شي، ځکه د یوې ټولنې نیمایي قشر خزینه ده او کله یوه ټولنه نیمایي قشر فلج وي، دا په دې معنا چې هغه ټولنه نشي کولای په سمه توګه لکه څنګه چې لازمه ده پرمختګ وکړي. نو دا یو واقعیت دی او دا ظلم دی د ښځو پر وړاندې چې تر سره کیږي. د دې په وړاندې باید حاکم جهت جدي تصمیم ونیسي، زر تصمیم ونیسي، تر څو د نجونو پر مخ دروازې خلاصې کړي، د مکاتبو او د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو او مراکزو د امنیت تامین هم د حاکم جهت مسؤلیت دی. باید دوی مسؤلیت پذیري وکړي، خپل د مسؤلیتونو نه تېښته ونه کړي او په دې رابطه باید جدي اقدامات ترسره کړي.
فکر کوم چې یو اوریدونکی د واتس اپ په کرښه لرو. بلې، مهرباني، خپل نوم راته وایه.
سلام نیکی لونیک پر زوینه میومن صفدان شیری مل کابل نه.
د جمعې د ورځې د بریټ پاک له خپل خبرې راته وکړه. څه دی ولیدل، څه دی واوریدل، آیا تاسو ورته نږدې وي، چیرې وي؟
مننه کوم له تاسو نه. د جمعې ورځ کیلیا ورمنو په وینو کا کاشو چې دوی ورته د کلونو کلونو زحمتو او ایستل او ستنه د ګوتو په شمه د ورته پاتې وي. دا هوای ویل شم چې طالبانو هر کله وای چې من امنیت نیولې ده. آیا طالبان د ذکر دښمن دي چې نه اخلي امنیت؟
ډیر زیاته مننه له تاسو څخه میرمن صافی. فقط لاند په یو دقیقه کې ک افغان میرمنو ته خپل هغه وړاندیز هغه مشوره وړاندې کی چې دوی ته څه ډاډ ورکړي چې دا حالات د تیری دو په حالات کې ده څه وایي؟ غوته فقط یو دقیقه وخت لرو.
باید وایم چې څنګه چې زمونږ توقع و چې ممکن طالبان په دې دوره کې تغییر کړی وي او هغه شلکه کاله پخوانی طالبان نه وي او د ښځو د او نجونو د حقونو پر رابطه سره نرمښت لري، ولی متاسفانه موږ ولیدل چې دغه نرمښت وجود نه لري. موږ کله چې د خزینه او نجونو سیرو ته ګورو، سترګو ته ګورو، دوی په واضح ډول د دوی سترګې موږ ته دا کیسه کوي چې موږ نور نه غواړو چې په جهالت کې ژوند وکړو، موږ نور نه غواړو چې د ټوپک او بمونو درزا واورو. خواهش مې داده چې د دوی پر مخ باید ټول د ښوونځیو دروازې خلاصې شي او نجونې دې هم مایوسه نه وي، نا امیده نه وي. د شل کاله پخوا چې پنځه کاله ښځې او نجونې د ښوونځیو د ورتک نه معنا شوی به هغه بیا هم کولای شو چې زده کړی وکړي چې خپل داغي یو نمونه یې ماغوی زده کړی او کې هغه داندې وکړي هغه په لوړ موقف نو کې کار کو بیا هم دغه جنونی چنن په کور کې دوی کولای شي چې پر اسونکی کې زده کړی وکړي او یو ځای ته ځانور سوي زمونږ رب د جهالت طرفدار نه دی کپسین کې یو دیندار او یو بيدین لار بي نو غرتي کې هغه کس چې هغه ناپوه وي زمونږ رب د ناپوهانو طرفدار نه دی او خويندې
د لغمان د والی پخانه مرستیال او د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون پخانه غړی مدني فعال برېښنا صافي د جوزجان ولایت د ټولنیزو چارو پخانه مرستیال مدني فعال او افغان خبریال سیما ستانکزی له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه چې نن مو په دې خبرونه کې له موږ سره برخه واخیستله او یو ځانګړی مننه له درنو اوریدونکو څخه کوو چې د خبرونه تر پایه پورې واوریدله. دا ونننې د مخکښ ښځو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.